السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې پر احتمالي وچکالۍ او احتمالي اغیزو خبرې کیږي، د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه باندې د چارو کتون کې څه وایي. دغه پروګرام وروسته درته وړاندې کیږي. کوربه هم زموږ همکار نوریاس نوری دی. تاسو هم ورته غوږ شئ او خبرونې ته زنګ راوهئ. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ناتو وایي افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې څه باندې څلوېښت طالبان وژلي دي. او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تېرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه. ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خپل کلني راپور کې وویل چې 2020 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 26% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کال کې د 45% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت بیا وایي طالبان تر دې هم په ملکي مرګ ژوبله کې زیات ملامت دي، خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو اړخیز بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 20 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفین تیر ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شن شوي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دوی په وجلا خبر پانه کې د بلخ په چاربولک او شولګر ولسوالیو کې د 300 افغان سرتیرو د وژنې ادعا کړې. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته د دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې تر ډیره تایید او یا همراد نشي کولی. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د مرکزی بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی وژلی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان د نرمګوی وژل کېدل تایید کړي. هغه ویلي د تحصیل کړیو د وژنې دوام دا قشر له منځه نه وړي، بلکې د ده په خبره زرګونه نور ډاکټران، انجینران، خبریالان او دیني عالمان ژوند او کار ته ولاړ دي. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی په وژنې خواشینی ښودلې. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال روانې دي چې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو لخوا مخ ته وړل کیږي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ د خبرې تر شپږ اونۍ ځنډ وروسته د دوشنبه په ماښام بیا پیل شوې. د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی له اوږدې ناروغۍ وروسته د 71 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. عبدالرحیم روغانی د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې یو له هغو وو چې زیاتې قطعې یې لیکلي دي او شاعرانه بنډارونه یې تاوده ساتلي وو.
چې خپل قام دی آباد غوښتی او آباد وي، چې تش ځان دی آباد وغوښتو برباد شوې، د دې خپل ځان غلامۍ د بل غلام کړې شي آزاد به خو له ځانه که آزاد شوې.
روغانی لمړنۍ زده کړې په خپل سیمه سواد کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ژبه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې مخته یوړې. د روغانی په شاعري کې ولسی رنګ زیات دی، ځکه خو یې ډېر شعرونه مشهورو سندرغاړو لکه هارون پاچا، سردار علي ټکر او نورو له موسیقۍ سره ویلي. د نوموړي ګڼ شعري او نثري آثار پاتې دي چې نوې نغمه، زورېدلي احساسات، سندریز احساس، د رڼا څاڅکي شعري ټولګې او قربان خیالونه او خودغرض نثري کتابونه دي. امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپیټل یا کانګرس امنیتي چارواکو هغې استماعیا غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې وه. تر ټولو مهمه تېروتنه چې په دې استماعیا غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښ یې کړی و یوه جنګ ته چمتو ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي هم نه وه شوې. روسای خبر هم دا چې د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو وروستی سایبري برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شا وي. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس په استماعیا غونډه کې دا خبرې وکړې. دا وروسته تر دې چې 13 دسمبر میاشت کې دا سایبري برید څرګند شو په اړه یې لومړنۍ لویه غونډه ده. استخباراتي چارواکو او نورو سرچینو له دې مخکې روسیا دغو سایبري برید